سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندي او اغېزمنو سي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثر روغتیا خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیا خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیا مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او دوه اړخیزو اړیکو د راتلونکي د دې خبرو نور موضوعاتو. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سیمې هغه هېواد چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې نه دي ټینګې کړې. نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ ده. سږکال د دې ورځې شعار له سرطان سره مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ هغه هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغیو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د لازمو روغتیایي امکاناتو خدماتو د نشټوالي له وجې له دې ډلې د مړینې شمېر نږدې 6% پورته شوی دی. په افغانستان کې د اوسط ډول هر کال شاوخوا 1000 تنه په سرطان اخته کې چې اکثره د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري په څلورمه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو د عادي کولو او د ایران د اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو په اړه خبرې وکړي، خو دوی د خبرو د اجنډا په سر کې به په غزه کې د اوربند موافقې له مخې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو د دوهم پړاو په اړه بحثونه وي. دا په داسې حال کې ده چې نتنیاهو د خپل خیپالي ائتلاف متحد تر کلک فشار لاندې دی چې له هم سره موقت اوربان پایته ورسوي. د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 10 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. په یو بیان کې چې د اوکراین پاوز نن خبر کړی راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو د 13 شپې په اوږدو کې د روسیې د پاوز لخوا د 15 شپې ته ویشتل شویو ډرونونو له ډلې 10 په نخه کړي او له منځه وړي دي. بیان زیاتوي چې پاتې 28 ډرونونه د دفعه ویشتلو کې پاتې راغلي دي. روسیه دا تازه بریدونه داسې مهال کوي چې کیف له مسکو سره د سولې لپاره د واشنګټن پلان پرون وروسته غیرت کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره د خبرو غوښتنه رد کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ. افغان خزل لپاره د خوندې او ګټورو روغتیایي خدماتو پر نشټون اندېښنې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدغه عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده.
د افغانستان امریکای پانتون فعالیت بندیدل.
په تاسو شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتون دروازې تړلې دي، دغه پانتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر.
او نن د سرطان ناروغي مبارزې سره نړیوال ورځ.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده، نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. نو بیا وویل چې دا جګر سرطان لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د افغان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدماتو پر نشټون اندېښنه ښودلې ده. د غدارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزناکو روغتیایي خدماتو ته د محدودو لاسرسي له امله د ناروغۍ د زیاتېدو او د مرګ لږ وخت سره مخامخ دي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي لامل د ناروغیو د زیاتیدو او د مرګ لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوي. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدماتو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د دسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% اوسې دون کې سنوي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلی چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 39 کې روغتي مرکز نشته. یو شمیر افغان مرمن چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د وی عادی ناروغي پر محل هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوی چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي څوک بیمار سي نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته، خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ په ولسوالیو کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لاړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیون وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ولکې چې د طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي، د اوازې وروسته تر دې خبرې شوې چې بیلابیلو رسنوي خبر ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال شیر محمد تباستانګزی د اختلافات له امله افغانستان پریښی دی. تیره شپه بیا د طالبانو باندې بلا مجاهد پیو بس کې چې خپل رسنوي له لارې خبر شو د خپل منځي اختلافات مسله رد کړې ده. د چارو کارپو خغلی میرویس افغان را سره دی، له دې به وورو چې دغه اختلافات تر کومې کچې دي. سلامونه افغان صاحب، مهرباني.
مننه ژوندۍ وسی ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردیدل نه سي چې اختلافات یا نسته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټول شانو باوجود مسله تر دې لږ اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. د شیرابا د عباس تنګزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، اغه د جنونو د مکاتیبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا شنو یا پټو یا پرلش کچ باندې یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو تنو راوتلی راوتلی وو. یو هغه وسلوالی دالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی پلاس کې زور او ځواک دی دا غوی د اختلاف خبره کیږي. هغه تر دم غړې پوری نه دی کچ تر رسیدلې ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ورواچي یا یو بل خوش کی و هغه کچ ته نه رسیدلې. البته د دغه سي داول خلکو اختلافات راغلی دي مختلف افغانستانګزي چې هغه د الانیسو او لاړو ووته له افغانستان ایزان وېست دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بله بله. اوس افغان سپ هم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شرمحمد عباسستانګزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود ده؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي کنه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره څراغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغه په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا غوي کې یو عباسستانګزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بارني او نړۍ سره. دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده. یو داسې دوی داسې فکر کوي، زله ډیره وخت ورسره په دې وټوانې دن په دې پویسم، دوی فکر کوي چې کچیرته شته راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري او دا ګناه به دغه مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ ده. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق څه دي، دغه ته دوی په خپل هیواد کې د نننه د لاسوهنی په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده. تر څو پورې چې د دوی مشران په دین وي پوه شوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یو هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي رواني وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلاکا ولار تکسینه او یا دوی مجبوره کتل دي نه لاس واخ.
یعنی پورسه کې فکر کوي چې دا به د حل لار وي چې اختلافات ترمنځ سیده زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي. هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سي، په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایله درلودلی شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده. دا له وخت څخه کته سو عباسستانګزی واوري له اول سره څخه عباسستانګزی کې دا څه موجود و چې د پرسنوي باندې نیوکه کوله، دای به د خپل خبري رسنی لیکوله. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګي پلار ده. نو د عباسستانګزی په چیر یا ځین نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي. غواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي. غواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا ژغ اوچت کوي چې غواکې داسې بد حالت ته داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای ما کوي ډېر لوی ټاکر الویږي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ صاحب فرانسیب.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
لنړی United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان امریکای پانتون ځینې محصلین وای د امریکا لخوا د مالی مرستو تر ځنډول وروسته د دغه پانتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډول شوي او په خبره یې ښایي د ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دغه پانتون ځینو سرچینو دا موضوع تاییدوي، خو د پانتون ادارې رسمن ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاستو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یوه اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول په کې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد، ما سمستر چهارم شروع میکردم در اینجا که متاسفانه زموږ په سر لنی سمستر په پیل دوو او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لومړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بے برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوي دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندېښمن دي.
اونا کمپاس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلی شی او نه لها غذای بل چی رتللی شی. مخی داسی وا چه کدوی دا امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای دا پیوان یا پیتو ویزه ورکولی. خوست چه دا پروگرام زندول شو این نپویگم چه دوی به حل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دنن دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي دغه ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډیدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاستې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځن ډولی چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات پر راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وسه کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان خپل خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 0% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوا او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحده ایالاتونو خپل د پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وزنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان ناروغي نړیوال ورځ ده. د سرطان ناروغي یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغي د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورې ودونو ته ولاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغي د تشخیص، درملنې او د مابوهوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. د غشان د سرطاني ناروغي برخي ډاکټران وایي چې یو شمېر د ډبل ناروغي ته مخنیوي وړي وړبي او د ناروغي پر وخت تشخیص ډېر مهم دی. نور جزئیات د سنکه کړ پر راپور کې.
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې منځل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغي اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل یو افغان خبریال چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله د هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغي درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته مراجعه کوي دوی دې نشي کولای چې په بشپړ توګه ستاسو د دې ناروغي درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپل تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړ توګه د دې ناروغي درملنه وکړم.
د کابل سیدونکو نومان وایي په ځان تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشټون ناملې د تر ولسکله نلور چې د زیګر په سرطان اخته و یو ونې مخکې مړه شو.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. بیا وویل چې دا جګر سرطان لري، د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی و او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت داسې نه و چې موږ دا په بل ملک تبیولې وه او هلته هم تداوي کړې وه، نو موږ مجبور وو چې دلته ورته په تمه اوسو او دا د وینټیلیټر لاندې وه، اکسیجن ورته لګېدلی و. د همدغې مجبوریتونو له لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټرانو او ښه وسایلو باندې مجهز شفخانی نه لرو، په افغانستان کې موږ ونشو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي، څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 80% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاونډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هېوادونو سره په همانګۍ باندې انشاءالله د 2025 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړي، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامې روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګۍ باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندۍ شي او هېوادوال چې دي په خپل ګران هېواد کې درملنې برخه کې او خاص کر پرډیوتراپۍ کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایم شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده، چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال له 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي، چې څه کم 80% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کېږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول اگر تکلیفې سرطان تشخیص شوه،
که په لومړی پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغې د انتشار مخنیوي کې د شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي، او همدارس کنا وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوندې پاتې شي. خو که په لومړی پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیره دی شي،
ډیوریشن لایف مریض زیات شي. د میتونه
ښاغلی غوسی زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جول څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو، او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډیر خبر خورد ور سره وکي، په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او د یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا هیڅ نکړي چې په دې رنز باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودین کې کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ور سره پکار ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زرو زیات یې د دغه ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هېواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 50.9% زیات شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو. خبرونه